لپاره کې کیږي. نو دا مشکل ده چې تاسو مسلمانان ته داسې आवाज ورسې.
دا مکتب په دې ځای کې موجود وو.
سابق دی داوود خان زهر خان مخکې اول د طریقې مې دوه کال وو. روسته بیا ویجاته دلته لیسه و د غزي کې چې موږ کم ځای دغه ښا ورکلې د غزي دا اوس نقشه کابل کې پرته ده. یو کې کړم ده. دا سابق وو خو موږ بل مکتب ابتدایي مکتب امر واخستې دا ته کال کېږي. فقط خیمه لاندل روسته کړې خیمه را کړې دي. بس آزاد فضا لاندې موږ تدریس کوو ونې لاندې په داسې مشکل سره مخامخ.
نو تاسو د پخواني مکتب دپاره تعمیر غواړئ او که نه دا اوس چې فعال دی دې دپاره تعمیر غواړئ؟
نه چې اوس چې فعال دی دغه لپاره ده. دغه لپاره یې غواړو چې
څومره زده کوونکي پکې زده کړه کوي؟
ممکن 2300 پورې شاګردان وي.
د څو کلو ماشومان به دلته راځي او درس به زده کوي؟
تقریبا درې کلي کې دي. دا درې کلو ده درې ټوټو شاګردان له دغه مکتب.
نو دا ستاسې غوښتنه هم ده او د دې کلي د اوسېدونکو غوښتنه هم همدا ده چې باید
عین شکل د ټولو دغه غوښتنه ده. په بار بار موږ تللي مدیریت ته، موږ ریاست رئیس ته، مولوي عبدالعزیز رئیس ته، موږ هغه په جریان کې کړی ده. هغې مته چې د اساسي مسلم حق دی هېڅ څوک یې نشي کولی. بیا چې موږ د دې سالنګادي ته ګورو او د نورو مکاتبو تعمیر ته ګورو چې نور مکاتبو کې کار کېږي او زموږ د مکتب کار شاته ولېږي، دلته موږ ته پوښتنه ده چې واقعا به دا کار شروع شي وبه شي او که نه شي موږ ته به خالي وعدې راکړل کېږي.
دا ښوونځی خو په ناامنو سیمو کې خو نه دی،
تقریبا د حکومت ساحه ده. دغه سیمه د مکاتبو لپاره نام نه پدې نه ده چې تقریبا د طالبان په ساحه کې لاستر دولس لیسې او متوسطه او ابتدایي ښوونځي دي. دا ټول فعال دي او د امنیت له نگاهنه هېڅ نیمګړتیا نه، هېڅ نو تعدید موجود نه ده. یعنې طالب هېڅ ډول مانعت نه کوي، له موږ ته هېڅ ډول مشکل یا معلمینو ته یا مامورینو ته هېڅ ډول مشکل نه پېښوي.
تاسې په دې اړه د بلخ والي ته یا د بلخ د پوهنې رئیس ته مراجعه کړې؟
بله، هو بله، زه خپله ورسره تللم. سپینګیرو سره موږ په بار بار له مدیر سره تماس شوي. مدیر بس دا باندې ته کوي چې دا ستاسې سیمه ناامنه ده. موږ ټول چې موږ دي مواد تاسې ته او بل جنرال داغلي سروې کړې په هغه لخوا بده کړې چې موږ سره ولې تماس نه نیول. اوس هغې راته وایي چې په تدارکات کې زه سه کال ته شروع کېږي. نو حال دا چې پروسه کال له موږ سره دوی وعده کړې چې پروسه کال پسرلی چې ستاسې مکتب جوړېږي. نو موږ په دغه کې شکیږي چې څنګه دونه زیات وخت یو میاشت دوه میاشتې به وایي. نو د دوی تعهد دا یو کال توپیر لري.
استاد، یو مشوره تاسو را کوم. دا ستاسو ستونزه د بلخ د پوهنې له رئیس سره مطرح کوو که څنګه؟
زه وایم چې وزارت سره مطرح کړئ. رئیس نه موږ نه امید یو. رئیس نه په دې نه امید چې موږ سره وعده وکړه، بیا وروسته بیا خبېدو مدیریت خپل په سر نفر استولی وو. وزارت ته چې تاسو دا دلته مه جوړوئ، چمتال ولسوالۍ ده، کړی چې دلته یو بل کلی ده، دلته یې جوړ کړي. هلته په یو کیلومتري کې دوی ته هلته مکتب هم وو، دوی هغه ځای کې غوښتي جوړ شي. نو موږ له دې نه مایوس یو. که چیرې دا له وزارت سره مطرح شي، هغه باصلاحیته مرجع ده، ممکن چې له موږ سره همکاري وکړي.
بس تا ستونزه به ورسوو، یا به د بلخ ولایت د پوهنې رئیس سره مطرح کړو، یا به په کابل کې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریک کړو.
جوړ شي، سلامت شي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه. د عبدالقادر په نامه یو کس د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ نه ټلیفون کړی ازادي راډیو ته، او ویل دي چې په دغه ولسوالۍ کې یو کلی دی د ترکو د کلی په نامه. تقریبا 15 کاله مخکې مونږ پیشنهاد کړو چې دلته باید یو مکتب جوړ شي. یو نیم کال کېږي چې د دې مکتب د جوړېدو منظوري راغله، خو تر اوسه دا مکتب نه جوړیږي. په دې سکه مستاس نظر غوښته.
موږ به وګورو چې ولې داسې سوي دي. د ریاست معرف د بلخ نه به پوښتنه وکړو، امر د مکتب څخه چیرته لاړ شي؟ هلته نو بیا دې ته ځای نه پاتې کېږي چې مکتب دې جوړ نه شي. خو ځینو ځایونو زموږ ریاستونه د تشکیل له کمښت سره مخامخ وي، بیا لږ څه ځنډیږي. ان شاء الله موږ به دې مکتب پوښتنه وکړو.
ده ویل چې ما څو ځله مراجعه کړې د بلخ ولایت د پوهنې ریاست ته، لیکن اقدام نه دی کړی. نو مجبور شوم چې
بل شکه موږ به پښتنو کې چوالې اقدام نه دسو.
دغه پروسه څنګه ده د نوو مکتبونو د جوړېدو؟ د پوهنې وزارت خار کال نوي مکتبونه پلان کوي او جوړوي، دغه پروسه څنګه ده؟
متاسفانه په دې تیرو دوه کلونو کې یا درې کلونو کې موږ ته نوي بسونه نه دي راغلي. کوم سیمو کې چې د نوي ښوونځیو د ایجاد خبره رامنځته کېږي، هغوی نوي تشکیلاتو ته ضرورت لري. بعضې ولایتونه له موجوده تشکیلاتو استفاده کوي او دوی ته ښوونځي جوړوي. ځینو ولایتونو کې دا ستونزه وي. بناان دغل ته چې دوی دا خبره کړې هم شاید دغه رقم یې واستون زوی چې ان شاء الله موږ موږ په لټه کې کیږو واستون زوی ورته حل
حقمل صاحب دا وایي چې مونږ ځینې قومي مشران غواړو کابل ته راشو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره دا موضوع له نږدې شریک کړو دا کولی شي تاسو ته مراجعه
وزارت رهبری په خدمت
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ نننۍ پروګرام سه ابراهیم صافی وړاندې کوم هله د خبرونې تر پایه را سره اوسئ که څه هم چې وایي تعلیم په هرې ښځینه او نارینه فرض دی خو په افغانستان کې بیا د هلکانو په پرتله نجونې د تعلیم په برخه کې د بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي د نننۍ پروګرام موضوع مو د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د شته ستونزو لپاره ځانګړې کړې د همدې موضوع د لارو خانتیا په هدف مو په افغانستان کې د یونیسف ادارې د مدني مشارکتونو د برخې مسؤول احمد جان نوزادی میلمه دی ښاغلی نوزادی خبرونې ته ښه راغلاست
ډېره مننه زم غواړم اول تاسو ته اورېدونکو ته ټول ته احترام وړاندې کوم
راسم لومړۍ پوښتنې ته که مهرباني وکړئ د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات راکړئ
اصلا خو قانوني اساسي درس لوښتمه ماده ده او د بشر د کنوانسیون 28مه ماده ده د ماشومانو د تعلیم په اړه باندې چې ټول ماشومان الوکانو جنکی دوی دواړه د تعلیم کولو حق لري یعنی دا یو د بشر د اساسي حقوقو څخه تعلیم دی چې دوی تعلیم ته باید لاسرسی ولري دا چې د نجونو دا کړه څومره ارزښت لري په یقیني ډول باندې کله چې موږ یو انجلۍ تعلیم یافته کوو په دې معنی چې موږ یو کورنۍ تعلیم یافته کوو او دا ډېر ارزښت لري یعنی که دغه وسنۍ ورستۍ سروې چې تقریبا یوه اونۍ مخکې دغه سیاتامیه وزارت نشر کړې ده که موږ په هغه کې دغه د مرګ ګمیر کچه د اطفال وګورو نو هلته په هغه میندو کې چې هغوی تعلیم نه لري د ماشومانو د مرګ ګمیر کچه ډېر لوړه ده په تناسب باندې چې هلته میندې دغه لري تعلیم لري بنان د میندو تعلیم یا د نجونو تعلیم خاص ځانګړنې لري او ډېر ارزښت لري یو دا چې د ماشومانو د مرګ ګمیر کچه راټیټي بل دا چې د ماشومان د تربیه په دغه کې په برخه کې ډېر ارزښت لري او بل دا چې د کورنۍ د اقتصاد لپاره اقتصاد پیاوړی کوي ځکه چې کچیر په کورنۍ کې نارینه او ښځینه دواړه په ګډه باندې سره کار وکړي نو دوی کولی شي په دواړو باندې خپل د ژوند لپاره ډېر څه وکولی شي نظر ودی چې مثلا کچیر په کورنۍ کې یوازې یو نفر د ډوډۍ پیدا کوونکی او ګټونکی وي یعنې پیسو ګټونکی وي او نور ټول په کور کې ناست وي او مصرف کوونکی وي پر هغه سړي باندې ډېر بوج راځي چې بدبختانه دا فرهنګ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې عام نه دی یعنی ډېر خلک کوشش کوي چې نارینه د باندې کار وکړي او ښځینه په کور کې کار وکړي ولې د نجونو تعلیم په یقیني ډول باندې نجونې د تعلیم د ټولنې نیمایي سمه نیمایي برخه ده نو په همدې خاطر باندې موږ ځانونه کوي دا باید نظر څخه واچو
ستاسو له نظره د نجونو د تعلیم د وروسته پاتې کېدو عوامل څه دي
په افغانستان کې خو د نجونو د وروسته پاتې کېدو عوامل ډېر زیات دي د بیلګې په ډول باندې ناامني ده فقر دی مکتب ته نه لاسرسی دی په مکتبونو کې د شجنه شوونکو نه موجودیت دی او نوري اجتماعي ټولنیز ستونزې هم ورسره په خوا کې موجود دي دغه ټول هغه څه دي چې نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب ته ولاړ شي د بیلګې په ډول باندې تاسو معلومه ده چې کله یعنی په ډیر په خوا زمانو کې الوکان د وکلو یا د پنځو کلو یا د شپږو کلو نجونې کانې هم په همدې سن باندې خلکو بلېدلې جمعاتونو ته چې سبق وایي سپاره به پلاس ورکول او اوس هم هم دسته یعنی کله چې نجونې مکتب ته ځي تر اول سم دویم سم او دریم سم په پوري په باز ځایو کې سن نه دی دوی ځي خو کله چې انجلکی و نو کلو ته رسیږي نو بیا په ډیرو ځایو کې د فرهنګ پر اساس باندې خلک وایي اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب دوام ورکي او دا د جلکی تعلیم نیمګړی کوي دلته څو نور فاکتورونه هم کار کوي د بیلګې په ډول باندې کچېری یو جلکی تعلیم ته دوام ورکي نو اول دا چې د وختي ودونو یا په کم عمر کې د ودونو مخنیوي کیږي او کله چې په کم عمر کې د ودونو مخنیوي وسی دا په خپل باندې پټولنه کې د ماشومان د مرګ میر کچره ټټوي دا یو فاکتور دی او نور فاکتورونه هم چې هغه مثلا ناامنی ده چې ناامنی د دنجون د پر ډیره غټه ستونزه ده او انجن نه پرځي مثلا د مکتب ته ولاړ شي نو کچې مر د دې ته توجه ځانګړی توجه وکړو چې انجن باید مکتب ته ولاړ شي یعنی د امنیتي ستونزې فقره او بیچارهګي دغه ټول ستونزې ته باید یو ډول باید حل لاره پیدا شي تر څو پرې چې انجن وکول شي تعلیم ته ولاړ شي او کله چې مون انجن تعلیم یافته کړي مور نه تنه وایي ټول کورنۍ تعلیم یافته کو بلکې مش ټولنه تعلیم یافته کو ځکه چې تعلیم یافته مور هیڅ کله هم نه وایي دغه ماشوم بیا بسواد یا بی تعلیم لوي شي
تر دې دغه انجن یا په کوم ولایتو کې یا په کوم سیمو کې دوی تعلیم کول ته نه پریخول کیږي یا داسې معلومات سره شته
دا ډیره شپوشتنه ده ځکه وایم چې اتا په کابل کې هم انجونی مکتب ته د تلو لپاره مستونج لري چې دا افغانستان پایتخت ولی په بعضو ولایتونو کې خاصتا په پښتني سیمو کې یا په هغه سیمو کې چې د جګړه ډیره ده الته بدبختانه یو خدا فرهنګ هم نن تر اوسه پر نه دی رواج شوی چې انجونی باید مکتب ته ولاړ شي د بیلګې په ډول باندې مثلا موږ په دغه کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په هلمند کې په وروزګان کې په نیمروز کې هغه ولایتونه دي چې هلته ناامنی ده او ناامنی نجونې دې سره مخامخ دي مشکل سره مخامخ کړي یا مکتبونه تړل سوي دي او یا مکتب نشته د بیلګې په ډول باندې موږ په ډیر مشکل باندې توانیو چې موږ پکتیکا کې یا پکتیکا مثلا یو ښځینه ښوونکی پیدا کړو چې هغه هلته درس ورکړي یعنی تعداد د ښځو ښوونکو ډیر کم دي بنان باید دولت نړیواله ټولنه او ولسونه باید دوی په ګډه باندې متنفذین روحانیون دوی باید په ګډه باندې سره کار وکړي تر څو پرې دوی په دې باندې وتوانیږي چې دغه چالشونه چې د نجونو په وړاندې هم د الکانو په وړاندې او په خاص ډول باندې د نجونو په وړاندې موجود دي دغه چالشونه د منځه ویسي تر څو پرې چې موږ وتوانیږو چې هم کورنۍ تعلیم یافته کو یعنی نجونې تعلیم یافته کو کورنۍ تعلیم یافته کو او هم ټولنه تعلیم یافته کو ډېرې نورې اجتماعي ستونزې چې هغه خود به خود حلېږي
یونسف دفتر د نجونو د تعلیم په برخه تر اوسه پورې څه کړي دي معلومات راکړي
لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه د وزارت څخه زیات کلیوالي ښوونځي چې په کلو کې دغه سوي دي ایجاد سوي دي دا ټول د یونسف په مرسته باندې دغه سوي رامنځته سوي دي په هغه ځایو کې چې هلته ماشومان مکتب نجونې وړې نجونې مکتب ته نشي تلای یعنی یو کلیوالي سنف ایجاد شوی دي او همدغه د سري زده کړو د تیزو زده کړو دغه پروسه ایجاد شوی ده چې په دغه کې کریمن شپته پیسې یوازې انجن کې تشکیل وي د دې په خوا کې یونیسف په عام کې یعنی بیره دي چې یوازې د انجنونو برخه کې ټول مکتبونو ته د سټیشنری او د معلمینو د ورټیا او د وړولو په برخه کار کوي په ورسوي کې یونیسف یو بل د ابتکارم کړی دی د وزارت معرفت سره په ګډه باندې چې هغه د سکالرشپ یو برنامه ده چې پکتیا کې فکر کوم عملي شوی ده چې موږ شونه شوونکو ته شونه هغه څوک چې هغه د 12 سم نه فارغ دي هغه ته د سکالرشپ زمينه مساعدوي په خاصن په د جګړې د پلو ولایتونو کې چې دوی ولاړ شي پولیس دکړي په پونتونونو کې تر سره کی او بیا ورسره لګته شوون کې بیل شي زه فکر کوم چې یو دوره فارغ شوی ده او دغه دوره شي فارغ شوی ده دا هم په دغه کلیوالو شو دوی کې نور شوون دوی کې د استاد په توګه باندې شوون کې په توګه باندې وځي پېژرا کوي چې په دې ډول باندې مشکوله شو د نجونو تعلیم تربیته ډیره توجه
د ورستي پښتنې په عنوان کا وی پښتم د نجونو د تعلیم د سطح د لوړولو په برخه کې کوم وړاندیزونه دي چې باید تر سره شي
سره دي چې د افغانستان د زده کړو وزارت نن تعلیم تربیه وزارت یو ستراتیژي جوړ کړی دی چې باید د 2000 کال پورې دوی باید په مکتبونو کې د نجونو تعداد 15% یعنی 15% نجونې باید په مکتب کې باید شامل شي او تعلیم ته باید دوام ورکړي خو دا یوازې نه د حل لار نه ده دا خو یوازې هغه څه چې امکانات برابروي نو د نجونو تعلیم د پاره چې موږ وګورو چې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړو زما ژغ دی پر ټولو د ټولنې پر ټولو خلکو باندې په ځوانانو باندې مې دا ژغ دی چې کله نجونې مکتب ته ځي نو دوی هغه ته د خپل خور د خپل وريري خپل اولاد په سترګ باندې وګوري مزایمت ورته ونه کی کورنۍ دا مسولیت لري چې باید دا مسولیت واکله کوم چې به اشاره ورته وکړي پلار کاکا نیکه مشر ورور دوی به دا مسولیت واکه چې وړي نجونې به تر مکتب پورې ورسي کې جن لري او بیا بیرته کور ته راورسي دا مسولیت واکه او په همدغه ډول باندې باید ته زیاته پاملرنه وسی چې د شجنه شوون ښوونکو تعداد باید زیات سي او ښځینه ښوونکي باید تعزیر سي چې باید په ولایتونو کې یعنی د همغه ولایتونو کې باید ښوونکو تعداد زیات تر څو پر د نجونو د زده کړې زمینه مساعد سي.
ښاغلی نوزادي صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
له تاسو نه مننه کوم.